دي هغه د خپل کارکړدګي په تړاو ویلي دي
کراشم خپل بالینګ ته نو بالینګ کې وکړ لکه سپورټ او لن ګډ لن ما یو ایران ایرانی ولې کنسیسټنت نو ما غو بیټسمن او غلطی کوله او همدا و چې اته وکړ می تر لاسه کړی ډیر زیات خوښ یم
سوداګریز سیالي او افغان لوبغاړي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پهلیز لوبغاړي عثمان غنی د بنگلاديش په غوړه لیک سیالیو کې دریا ویان ناسوځیدلې منډي کړې دي خاغلی غنی چې په دریم نمبر توپ وهنه پایل کړه د 55 توپونو په لوبولو سره د دریش پګیزو و څلوریزو پرمټ دریا ویه منډي جوړ کړې دا د بنگلاديش په روان لیک کې د نوموړي لومړنۍ نیمه سلیزه نوموړي تر دې دمه په اتو لوب کې 225 منډه جوړه کړې دي او تر ټولو افغان لوبغاړو مخکښ دي دا په داسې حال کې ده چې عثمان غنی د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په اعلان شوی 222 کسیز لوبډل کې نه دی اخیستل شوی په همدې لیک کې بل افغان لوبغاړي کریم جنت د فبروري میاشتې په دریم نیټه په یو لوب کې څلور لوبغاړي وسوځول هغه چې بارشال لوبډل ته لوبيږي د خلنا ټایګرز لوبډل پر وړاندې شپاړس چټکه منډه هم وکړه نوموړي تر دې وړاندې هم په توپهنه او توپچونه کې خزلې دلې ده عظمت الله عمرزه هم د بنگلاديش په غوړه لیک کې لوبي هغه د رنگپور رائډرز لپاره لوب کوي خاغلی عمرزي په خپل ورستۍ لوب کې چې د فبروري میاشتې په دریمه نیټه د ډاکی پر خلاف تر سره کړ دوه وکټې تر لاسه کړې او و ناسوځیدلې منډه وکړه چې خپل لوبډلې بریا ته ورسوله د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیک کې هم ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوب کوي د دوی لډل فضل حق فاروقي په خپل ورستۍ او درې لوب کې 15 وکټه اخستې دي چې د توپچونکو په ډله کې لب افغان لوبغاړي نوین الحق سره یو ځای په دریم مقام کې ځای لري دواړو لس وکټه اخستې دي اوس نړیوال کرکټ ته ځو سویلي افریقا د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ سیالیو په لوب لړۍ کې دوی یو انګلستان ته ماتې ورکړه سویلي افریقا چې د دې سیالیو قربتوب کاوه په لومړنۍ دوه لوب کې خپل میلمه مات کړ خو په دریم لوب کې ماتې وخوړه په دې لوب لړۍ کې د سویلي افریقا لپاره لوبډل مشر بوما او ډوسن سلیزی وهلې او د انګلستان لپاره بیا لوبډل مشر جاس بټلر جیسن رای او ډیوډ ملان سلیزی تر سره کړې جاس بټلر په درې لوب کې په یو سل ډیر شاو ست سره 216 پټه منډه وکړه چې تر ټولو توپهونکو مخکخه بل انګلیش لوبغاړی جوفرا آرچر چې تر دوه کلن زړه وروستا کرکټ تر استون شو په یو پاړه کې شپږ لوبغاړي وسوځول او په لوب لړۍ کې د وو وکټو په اخستلو تر نورو توپچونکو مخکخه سویلی افریقا د دې دواړو لوب په ګټلو سره شل نمرې تر لاسه کړې چې ټول ټال نمرې د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ په سیالیو کې نه هاویا ته ورسېده او په دې سره د نمرو په جدول کې نه هم مقام تر لاسه کړ د 2023 زیګدیس کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته چې په هین کې به تر سره شي تر دې دمه د افغانستان په ګډون و لوبډلو نیخ په نیخ لار موندلې ده او یو بل لوبډل هم چانس لري چې دغه نړیوال جام ته نیخ په نیغه لار پیدا کړي د یادونه وړ ده چې د اتم مقام تر لاسه کول لپاره اوس مهال سویلي افریقا ویسټ انډیز او سریلانکا مقابله کوي اخوا بیا هندستان د شل اوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې هم دویو نیوزیلند ته ماتې ورکړه د لوبلړۍ چې د جنوري میاشتې په 28مه نیټه پیل شوې و او وروستۍ لوبه د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه تر سره شوه که څه هم نیوزیلند په لومړۍ لوبه کې د 20 منډو په توپیر هند مات کړ خو کوربا هندستان په وروستۍ دوه لوبه کې په خړ ډول راستون شو چې دویمه لوبه په شپږ به کوټو او درېمه لوبه په یو سل آتش په تو منډو غټله د دې لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې هندي شوبمن گل سلیزه تر سره کړه چې دا په نړیوال شلوریس کرکټ کې د هغه لومړنۍ سلیزه و نو موري د سریز د غوړه لوبغاړي جای زهم وګټل دا ځل درته د آزاد سیالیو یا فری فایټ په تړاو هم یو خبر لرو د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشی د جنوري میاشتې په 13مه نیټه خپل آذربایجاني سیال عمر رضایوف ته ماتې ورکړه دا سیالي چې د ای سی ای په نړیوال سازمان کې تر سره شو بدخشی وکړه شول چې خپل سیال ناک اوټ کړي د دې یاد سازمان د آزاد مبارزو د ډیرشمه دوره ده چې د افغانستان پر یو لوبغاړي سربیره پکې د روسي، آذربایجان، قرغیزستان او ازبکستان ګڼ شمیر لوبغاړي برخه لري د په آزاد سیالیو کې د خاغلی بدخشی شپږم بریا و بدخشی د ای سی ای په سازمان کې په لومړي ځل ولوبید نو موږ تر دې مخکې په ایم ایم ای سازمان کې لوبي کړې دي د یادونه وړ ده چې په دې سازمان کې د افغانستان په استازولۍ باز محمد مبارز احمد ولی هوتک عبد العظیم بدخشی او واحد الله نژن هم سیالي تر سره کړې دي او اوس د فوټبال لډګر د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا غواړي چې د 2022 کال غوره خزینه او نارینه لوبغاړو او روزونکو ته د مینوالو د رایو پر اساس جایزه ورکړي. د فدراسیون د هر ایسوي کال په پیل کې د تیر شوی کال د فوټبال لوبي غوره ورته خودونکو ته د جایزه ورکوي. په دې لیست کې اواز لوبغاړو روزونکو نه دي شامل. راځي چې بشپړ ریپورت له سالم احمد صالح واورو.
د فوټبال نړیوال جام فدراسیون د هغو نارینه او ښځینه لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل چې د 2022 کال جایزو ته نوماندان دي. د دې فدراسیون د اصول له مخې د هر زیږدیز کال په پیل کې هغه لوبغاړي او روزون کې ټاکل کیږي چې په بیلابیلو ټورنمنټونو کې ښې لاسته راوړنې کړي وي. یاد فدراسیون د فبروري پر 2 نیټه په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د مینوالو درایو پر اساس به د تیر 2022 کال غوره نارینه او ښځینه فوټبال لوبغاړي روزونکي ګول ساتونکي غوره ګول او غوره مینوال وټاکل سي. د فوټبال فدراسیون لخوا په نارینه لوبغاړو کې د ارجنټاین لیونل میسی او جولین الوارز، د فرانسې ګیلیان امباپه او کریم بنزیما، د برازیل نیمار او وینسس جونیئر، د انګلستان جج بیلینګهام، د بلجیم کیوین ډی براین، د ناروې ایرلین هالند، د مراکش حکیمی، د پولند رابرت لیوندوسکی، د سینګال سانډیو مانی، د کرواتیا لوکا مودریک او د مصر محمد صلاح د تیر کال غوره لوبغاړي جایزې ګټلو ته نوماندان دي. د پرتګال نوموتی لوبغاړي کریستیانو رونالدو چې د 2014 او 2018 میلادي کلونو غوره لوبغاړي نومول شوی وو، دا ځل نه دی انتخاب شوی. په شیزنه کې بیا د کال غوره لوبغاړي جایزې ته د انګلستان، درې د جرمني او هسپانیا، دوی دوی او د برازیل، کاناډا، ناروې، آسترالیا، هالند، امریکا او فرانسې یو یو لوبغاړي نوماندان دي. همدارنګه دغه فدراسیون هغه لوبغاړو ته هم جایزې ورکوي چې په تیر یو کال کې لښخړو او جنجالونو پرته لوبي کړي وي. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي چې د فبروري میاشتې له 8 نیټې به د جایزو ګټونکو لوبغاړو پر اعلان پایل وکړي او بیا به په یوې سترې غونډې کې چې د همدې میاشتې پر 28 نیټه تر سره کیږي ګټونکو ته خپل جایزې وسپاري. د یادونې ده چې په 2021 کال کې د کال د غوره نارینه لوبغاړي جایزه پولنډي رابرت لیوندوسکی او د غوره ښځینه لوبغاړي جایزه هسپانوي الکسیا ګټلې وه.
بیا هم په فوټبال کې پاتې کیږو. د انګلستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ تر 2019 زړه وروسته یو بیا پیل شوې. دغه ټورنمنټ چې شل لوبډلې پکې برخه لري نیمایي تر رسیدلې دي. تر دې دمه د لوبډلو د نمرو په جدول کې ارسنال، مانچستر سیټي، نیوکاسل او مانچستر یونایټیډ په ترتیب سره په اول، دویم، دریم او څلورم مقام کې دي. د یادونه وړ ده چې یاد لیگ د فوټبال په نړۍ کې ستر لیگ شمیرل کیږي او ډېر زیات مینوال لري. او د خبرونه ورستي برخه تر رسیدلی ځانګړي مرکه در تخبرو. دا ځل مو د افغان کرکټ ادارې د غوراوي کمیټې ل مشر میر مبارز سره تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې د رواني ټاکنیزې پروسې په تړاو مرکه کړې ده. لخواغلی مبارز مو په پیل کې پوښتلی دي چې د کم عمر ځوانانو لوبډلې د کومو معیارونو پر اساس ټاکل کیږي.
لکه تاسو ته بهتره معلوم ده چې دغه اوپن ټرایل چې هغه اول فیس زمونږ د انډر 19 لپاره او دوم فیس چې هغه ټرایل میچ زو چې په خوست کې تر سره شو. نو د یو سل اول وبغاړنه مونږ دیش کس انتخاب کو چې دا انتخاب اساس دا و چې مونږ شپږ تیمه جوړ کو. هغه نه بعد هر تیم پنځه میچ او کوچ ټول په یو ګروپ کې وو. بیا په هر پوزیشن کې مثال دوه تر درې لوبغاړي کاندیدو چې مثال هغه کې په اوپنی کې په ټو ډاونی کې په تری ډاونی. نو مونږ کولای شو چې هر لوبغاړي ته په خپل خوخه باندې دوه میچ په خپل پوزیشن کې ورکو. نو مونږ هم داسې وکړو تر څو مونږ ته ښه لوبغاړي لاس ته راشي. کوم کسان چې زحمت استه ده، کوم کسان چې استعداد لري او وړتیا لري د دې لوبو، نو بیا مونږ د شکسیزه لوبډل انتخاب کو.
ایا ویلی شي چې تر دې وروسته کوم پروګرامونه یا برنامه د دغه ډیر شو لوبغاړو لپاره لري؟
بلې، مونږ ډیر پروګرامونه لرو چې د نږدې ورځو کې ان شاء الله مونږ دوی ته تمریناتي کیم برابر کوو تر څو دوی په فټنس باندې، دوی په ټکنیک باندې، دوی په سکل ډیولاپمنټ باندې باید کار وشي او د دې کمبینیشن جوړ شي د ټیم چې تر څو مونږ وکولای شو چې یو ښه ټیم ایشیا کپ د پاره او ورلد کپ د پاره آماده کو چې ترسو تیر پسیر غوندي دوی خلاص ترونه افغانستان ته ولري. نو ان شاء الله مونږ دی راتمنه ورځو کې دوی ته پروګرام لرو او په هر بخش کې دوی سرکار کېږي ترسو دوی هغه کوم نیمګړتیاي چې دوی لري په هر بخش کې هغه سترونګ شي او ختی جوړ شي.
دارا ته وایا کله چې لوبغاړی غوړه کوي کوم مهمو مسایلو ته پام کوي؟ د لوبغاړي کوم ځانګړنې مهمې دي چې هغه باید ملي لوبډلو ته غوړه شي یا انډر 19 ټیم ته غوړه شي؟
کرکټ نن سبا موډرن ده او هغه پخوانی کرکټ نشته اوس. نو یو لوبغاړی چې ملي ټیم ته راځي انډر 19 ته راځي هغه باید د هر لحاظ نه کمپلیټي کاغه د فزیکلی کاغه د ٹیکنیک د لحاظی کاغه د ټیکټیک د لحاظ نه کاغه د مینټلی هغه ذهنی قیواله چې دوی لري نو په دې اساس لوبغاړي بیا انتخابيږي. ځکه نن سبا کرکټ موډرن ده نو باید لکه نور زموږ ملي لوبغاړي پلیران چې د راشد ته وګوره کمدس ابراهیم زادران ته وګوره ګربس ته وګوره نور زموږ فضل حق دوی هغه موډرن کرکټران دي چې دوی د هر بخش نه دوی سترونګ ده یا قوي ده. نو هم دې د لحاظ نه مونږ هم داسې لوبغاړي انتخابو ان شاء الله چې هغوی د همدغه ځانګړتیاوې ولري لکه ما مخکې چې یادونه وکړو چې دوی باید د هر لحاظ نه کمپلیټي
کله چې وروستۍ پروسه بشپړه شي او تاسو وغواړئ چې تر 19 کلونو د کوم رضوانانو لوبډله غوره کړئ څو لوبغاړي ځان سره ساتي او څو لوبغاړي له دې دیرش لوبغاړو بیرته رخصتوي؟
فلحال خو مونږ دغه دیرش لوبغاړي انتخاب کړی دي چې د ټولو وړتیا لري او دوی حقدار او چې باید مونږ انتخاب کړی وو. دې پروسې ته دوی باندې متواتر کار کیږي کیمپونه کیږي میچونو ته زمينه برابرېږي ترسو دوی میچور شي. هغه اخر کې چې کوم پلیران فارم کیو یا کوم پلیران مونږ پویدو چې دا د افغانستان خاص تازي توپ کوي شي نو غینه باد بیا مونږ فائنل سکواډ جوړو. خو تر شاکه په ورکا په پوری همدا لوبغاړي مونږ سره یې په دوی باندې متواتر کار کیږي. غینه باد بیا کوم چې د آی سی سی ریکوایرمنټ یې مثال کې دوی اتلس لوبغاړي مونږ نه غواړي شل غواړي بیا موږ په بخش باندې مونږ بیا اخري فائنل سکواډ اعلانو.
ویکي چې د افغانستان تر 19 کلونو کومره ملي لوبډله به بنگلاديش هیواد سره یو لوبلړۍ کوي چې خاید دي کې څلور ورځې لوبا او داسې ونډه یا یو ورځې لوبي وي دا به کله وی چیرته به وی او څو لوبي دي؟
بل یقینا مونږ بنگلاديش سره 15 ونډه او یو فوډ میج لرو چې هغه په د نږدې وختو کې ان شاء الله مونږ فوډ ته ځان ته سکواډ جوړو او ونډه ته ځان ته سکواډ جوړو چې ترسو مونږ ته هغه کوم پلیران چې واقعا هم استعداد لري او ورتیاي لري او مونږ پویږو چې دا د افغانستان خاص تازي توپ کوي نو د بنگلاديش سیریز نه بعد ان شاء الله دا هم به مونږ ته معلوم شي او د کېدې شي د نزدو میاشتو کې مونږ بنگلاديش سره میچونه وکړو په دوبۍ کې.
یو بل مهمه خبره ویل کېږي چې کرکټ نړیواله شورا دوه یا درې هغه لوبغاړو ته هم په لوبډلو کې اجازه ورکړي چې عمرونه یې له 19 کلونو لږ زیات وي یا انډر 19 نه وي اوور 19 وي. رښتیا دي او تاسو دغسې لوبغاړي په لوبډله کې لرئ؟
نه تر اوسه پورې خو داسې کوم میل نه ده راغلی د آی سی سي د طرف نه چې مثال تاسو دوه یا درې لوبغاړي اوورچ مونږ ته معرفي کړي. نو دغه کوم لوبغاړي چې مونږ انتخاب کړي ده د ټول اندریج دی یعنی هغه 19 ته برابر لوبغاړي دي. نو همدې لپاره مونږ هغه لوبغاړي انتخاب کو چې جون ایج هغه عمر باید برابري 19 ته.
اخیری پوښتنه کوم د کوم ځانګړي یا سپیشل استعداد نوم اخستل شي چې تاسو په دې ډیر شو کسانو کې غوړه کړی وي یا پر روان وخت تاسو فکر کوئ چې دا به د افغانستان ځانګړي استعدادونه یا غوړه لوبغاړي وي؟
دا کوم لوبغاړي چې په دیش کسیز سکواډ کې اعلان شو د دوی ټول غوړه لوبغاړي دی او په خپل استعداد دی جای پور رسیدلې ده. نو زه کوم نمونه چې درته واخلم که چیرته دوی همداسې خپل خواري زحمت جاری وساتي نو زه مطمئنم چې دوی به د افغانستان فیوچر چې یو پکې ګلزار د چینامین بالر ده چې ډیر ښه استعداد لري همداسې په فاز بالرانو کې خوشبختانه داسې فاز بالر مونږ پیدا کړی ده چې یو سل پنځه دیرش تل یو سل څلوېښت پوری سرعت سره دوی بالنګ کوي. فاس بالران چې یما عرب ده، نومان ده، بشیر احمد ده، همداسې په بیتنګ بخش کې وفیولا ترخیل ده چې ماشاءالله ډیر ښایستې ده لري، او حزب الله دورانی ده، علی احمد ده، نومان شاه ده، اکرم ده. نو دوی هغه لوبغاړي ټول ښه لوبغاړي دي، خو دوی هغه لوبغاړي دي چې که چیرته دوی همداسې خپل زحمت جاری وساتي نو دوی به د افغانستان فیوچر انشاءالله.
درنو اوریدونکو، خپرونه هم دومره وه، تر بلې اونۍ مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
آزادی ملما
تاسو نه ډیره زیاته مننه مارسیا حفیظ دیما، او شاید یو تعداد دوستانم له نوم سره می یا فعالیتونو سره می کارونو سره می آشنایی و بلدتیا ولری شاخو دولس کالمی په مختلف رسانهایی که هم تصویری او هم غیر تصویری رسانهایی که کارونه کردی، او ترغه و روز تا خز و ده حقون و دفاع پو برخه که هم کارونه و فعالیتونه می دونودل و روز تای رسانیز کار می لترونیوز سره، و چه ترغه و روز تا ما زینی تجارتی کارونه شروع کرده و ترسنگ می دخز و لپاره کار کرده. نو زما پیجنگلوی می دوم رده دا چه بیاتاس نوری چو پختنه که دیگه مطابق بود بیاتاس تزواب در کنه.
مننه مرزی جانی که دارت هوایی تاسول چه در رسنی و پر دگر که مکار کرده جورنالیست پاتشوی هستی، دغه د زده کړو د پایل لیک راته پایل کوي، زده کړې مو چرته وکړې، مکتب مو چرته ویلي، د افغانستان د کم ولایت پورې مربوط یاست؟
زه اصلا د میدان وردګ ولایت یم، او په کابل کې بیا زیږیدلی یم، په کابل کې زیږیدلی یم، په کابل کې لوی اسوم، په کابل کې مې درسونه وویل او ټول کارونه فعالیتونه مې په کابل کې و. ما ابتدایی درسونه د خوانځي په فردوسی مکتب کې ولوستل، بیا ترغه وروسته الفت مکتب کې مې یو کال درس ولوست، ترغه وروسته رابی بلخی خوانځي ته تبدیل اسوم چې دولسم صنف مې بیا هلته خلاص ده. دولسم صنف مې خلاص ده ځکه ځینې مسؤلیتونه یا هم زموږ د ژوند وضعیت داسې و چې یو کس باید زموږ کورنۍ کې کار کړی وای، او زه د کورنۍ مشره هم وم. له دولسم صنف نه چې فارغ اسوم لوړې زده کړې مې ژر شروع نه کړې، کار کول باندې مې پیل وکړ. ما دوه ځایونو کې کار کوه، هم یک تلویزیون سره مې کار پیل کړ، او دغه تر څنګ یو بله اداره وه د پیوست په نامه، له هغوی سره ما د ژباړې په برخه کې کارونه کول. څو کاله په همدغه شکل باندې تېر شول، تر هغه چې لږ څه رسنیزه تجربه مې ملاسه راوړه، او ورځ په ورځ مې علاقمندي هم زیاتېدله، او غوښتل مې چې په همدغه برخه کې زه باید زده کړې هم ولرم. تر هغه وروسته د ډېرو کارکوونکو وروسته، او یوه ډېره وقفه چې زما د مکتب د فراغت نه تېره سوې وه، بیا تر پوهنتونه مې چې شروع سوه، تقریبا پنځه شپږ کاله وخت ونیو. خو ژورنالیزم برخه کې مې بیا درسونه شروع کړل، او ادامه مې په همدې برخه کې وکړه، تر هغه چې آخرین کار مې له تلونیوز سره وکړه. یعنی زما د رسنیزو کارونو دولس کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې ځینو چاپي رسنیو سره مې هم کار کړی و، غږیز و رسانه‌ای سره، خو روستای تصویری کار می بیا لترونی سره.
مرزی جان، تاسو د خوانځي یادونه وکړه چې په دولس کلنه دوره کې مو څو خوانځي تغییر تبدیل کړي دي، د دریو خوانځي یادونه مو وکړه. څنګه وکړه چې د یو خوانځي نه بل خوانځي ته تللی، د بلې د دوه وخت نیو نه نیو، او ولې د خوانځي مو بدلول؟
موږ کله چې تیرا دوره د طالبانو خلاص شول ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلای وو او نسبتا استعداد مم خو بد نه و. کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم اول صنف او دویم صنف مې امتحان ورکړ او زه دریم صنف کېنولم. له دریم صنف نه مې پیل کړ دریم څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل. له تر هغه وروسته لږه کور نه موږ کاره وکړه او ځکه موږ وړه هم وو لاره لرې وه تګ راتګ موږ ته سختېدله. زموږ بل کور الفته مکتب ته ډېر زیات نږدې وو نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله شو. بیا په هغه ځای کې مې ډېر کم وخت وو فقط پنځم صنف مې هلته ولوست. تر هغه وروسته موږ کارتې چار ته کاره وکړه. کارتې چار ته څراغ رو بیا په هلته تقریبا همدا اته کالا و یا نه کالا چې موږ هلته اوسېدلو بالاخره مکتب په مغه ځای کې خلاص کړ. یوازینی علت چې زما ښوونځي ډېر زیات تغییر و تبدیل شول همدغه له یو ځای نه بل ځای ته کډه کولو دغه ستونزې و مشکلاتو چې موږ درلودل او لارې لرې وي. بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه وو او د ژوند مشکلاتو دا هر څه موږ نه سوای کولی چې مثلا ډېره لرې لار تای کړو ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل مشکلات جوړېدل ستونزې جوړېدلې. د موږ لپاره موږ کوم ښوونځی ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای نو په هماغه وجه وه چې دغه دوه درې ځلې موږ تغییر تبدیل شو. بیا دولسم صنف مې خوشبختانه رابرخي مکتب کې خلاص کړ یعنی شپږم صنف کې وم چې زه رابې بلخي مکتب ته لاړم. له هغه وروسته عمل کوم بالاخره درسونه مې هلته خلاص کړل. تاثیرات خامخا درلودل یو خو موږ د مکرانو په ساحه کې لوی سوي وو هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه. د ژوند شرایط ډېر زیات توپیر یې درلوده فرق یې درلوده او فردوسي مکتب هم زه ورسره بلده سوی وم ځکه زما هم صنفیان ټول هغه کسان وو چې زموږ ګاونډیان به هم وو او زما ملګري هم وي د ماشومتوب له هغوی سره زه همیشه بلده وم عادت وم. کله چې الفته مکتب ته تبدیله سو لږ څه زما په روحیه باندې منفي تاثیر کړی وو ځکه کوم جرات ما په فردوسي کې درلوده هغه مې په الفت کې نه درلوده. له الفت نه چې تبدیله سو رابې بلخي ته ځکه په هغه وخت کې ښوونځي نه وي د جوړېدو په حالت کې وو دومره سم جوړ سوی هم نه و یو بیخي متفاوته فضای درلوده. داسې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ شي ډېر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلودل. زه چې په فردوسي مکتب کې هم درجه کوم په الفته کې بیا هم کوم ولې راب بلخي کې دغه زما وضعیت تر څو چې زه بلدېدم ډېر زیات تغییر وکړ نو خامخا دا هم د دې تر څنګ چې آشنایي زیاتېږي له مختلفو محیطونو سره آشنا کېږو دغه تر څنګ بیا ځینې منفي پوینټونه هم لري چې د خلکو په روحیې باندې بدې اغېزې کوي یا مثلا اما د جرأت د کموالي لپاره ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې صنفونه بدلېږي مکاتب بدلېږي خو خامخا څوکۍ بدلېږي قطارونه بدلېږي دا شاید ډېر زیات کولی سید یو زده کوونکی یا د یو زده کوونکی پر روحیه باندې خپل تاثیرات ولري. کله کله ورسره مبارزه کیدلی سي بعضی کسان له عهده نه وتلی سي بعضی کسان نسی کولای. خو خوشبختانه بیا خو په رابع بلخی مکتب که هم بلد سو بالاخره او مکتب هم راست و راست جوریده بیرتم دا لماغ محیط و طول و هرچ سر دقیقه مکتب بر سر عادت سو. حتی ها قبرز میادی چی کلم مو فارغی دو دیده پا جایی چی مو خوشحاله و سو خفه و چی دیده چلا پاره مثلا لخپل استادان رو نجدا کیگو یا لخپل سنفیان رو نجدا کیگو یا دا مکتب فضا خپل دیر زیاد خوشایند فضا ده و یا نه تکراریدون که در انسان پر جوان که نه تکراریدون که وقتی نو خامه ها در طول خپل تاثیرات لری.
مرزیه جان یو چه پا خونزی که چه طول متعلمین تجربه که و دیر خواگه تجربه هم وی دقا سنفون چه کلا بیلیگی یا تاسو در خونزی و در بدلول و کیسه و کرا پا طولی که در هم پا محصیلین و هم پا ازدکون که بانده و هم در چه در محیط بدلیگی یو تاثیر غورځي. خو په ټوله کې دغه د کورنۍ په اړه ته وایي خامخا افغاني ټولنه ده افغانستان غریب ملک ده ستاسو کورنۍ کې مخکې له دې چې تاسو یادونه وکړه دولسم نه چې فارغه شوې مجبوره وې چې کار وکړي دغه مکتب دوره کې اقتصاد څنګه و او کورنۍ کې در باندې فشار څومره و د کور څومره لور وی او دغه غوښتنې له تا څنګه وی کله چې خوانځي تتلې ځکه زیاتره انجونې چې په خوانځي کې وي یو ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار کا پیدا کیږي بیا ورته وایي چې مکتب پرېږد او اده وکړه یا که اقتصادي ستونزې یا مجبوری کې کارو کې تاسو د مکتب په دوره کې کمی ولدي تجربه کړی
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه افغانستان یو غریب ملک ده او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري شرایط د ژوند فرق لري د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند د هر څه تیروي ښې تجربې بدې تجربې هر څه موږ سره مخامخ شوي یو بعض وخت داسې شرایط سره سړی مخامخ کیږي چې شاید د نورو کسانو په نظر ډېر زیات ساده او اسانه راسي ولی درد هغه کسان تیروي چې هغوی تجربه کړي وي زه د کورنۍ مشره وم مشره لور وم د مور و پلار لومړی اولاد وم او بدبختانه ووایم چې ډېر زیات واړه هم و زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو ورور مې هم نه درلوده او مور مې هم د کور ښځه وه مکتب خلاص کړی نه وم په هغه وخت کې موږ بیخي د چا خبره یوازې کورو چې موږ خپله باید چلولی وای په یو شکل باندې مو باید مخکې وړی وای د مکتب په جریان کې هم دوه درې ځلې وقفه مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه واقعا داسې مسایل وو چې ورسره مخامخ کېدلو له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه ونه لرو دا وضعیت پول ته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه ونه اوسي د خلکو فکر یا نظر دغه کورنۍ پر وړاندې څه رقم وي بل دا چې د خواستګارۍ لومړنۍ تجربه ما په شپږم صنف کې درلوده بدبختانه البته ډېره زیاته وړه هم وم خو په هغه وخت کې پرې باندې پوهېدم چې مثلا پلار مې د دې طرفدار هېڅ وخت نه و چې باید په کوچني صنف کې موږ واده وکړو او زموږ درسونه باید نیمګړي پاتې شي یو متفاوت انسان و متفاوت نظر یې د ښځو په وړاندې درلوده همیشه تشویق کول او همیشه کوشش کول چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدګي وکړو ډېر ښه فکر یې درلوده ځکه هېڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه سره له دې چې ډېرو کسانو ورته وویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي ځکه موږ وخویندې یو ټول ویل چې نور نو دا رقم باید تاسې ژوند ونه لرې او دغه لپاره ته باید یو بله ښځه وکړې تر څو یو زوی ولرې ولې پلار مې سخت مخالف و له دې مسلې سره او دغه تر څنګ د موږ ملاتړ یې هم کو د موږ تر څنګ همېشه وخت ولاړ وو خو بدبختانه په اتم صنف کې و چې اتم نهم صنف کې و چې پلار مې وفات شه دغه د ژوند مسؤلیتونه او سرګردانۍ هر څه هم په مور مې پاتې شه هم په ما باندې پاتې شه نو اوګه مې ورکول تر ډېرې اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم هغه یوازې باید پرېنږدم د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هېڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس وانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه که داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسوو چې مثلا خدای ناخواسته موږ په خپلو پښو نه درېږو یا یو چاته مو لاس توڅي ځکه مور مې زه چې په لسم صنف ته ورسېدم مور مې هم پخوا وختونو کې تر نهم صنفه درس ویلی و لسم صنف له ما سره یو ځای شروع کړه او موږ دواړه له دولسم صنفه یو ځای فارغ شو کله چې له دولسم صنفه فارغ شو هم مور مې لاړه وظیفه یې وکړه او هم زه خپله دوه ځایه ما وظیفه کوله نو خپل ژوند هم برابر کړه خپله په پښو باندې ودرېدلو د چا احتیاجی و محتاجی هم تیره نکره دیر زیاد پیسه داره نو دیر زیاد فوقلاده شوندم ندود ولی یو منظم او لی احتیاجی پرته شوندم زانت جور کرده و برابر کرده و نو خامه خواه فشارونه و سرگردانی و داشتن وی زینی ارمانونه وی دسالی فکر پاتیسی مثلا زخپلا می پق وقت که ما باید لوار از دبل شروع کرده و بعد بختان از ما بکار کولو که وقت تیرسه و ما اونس کولی چه درسون و تجر رسیدگی و کون در نیمگردی های خامه خواه در افغانستان در دیر و خلق و پشون که راقل دیمو هم لماغه جمله کسان نیو چه اکثرا لوار تستونز و سر مخامخ شوی و خب هیچ کلا در همت ما نه در بایلنه اما همیشه ما کوشش کرده چه نوې تجربې باید ولرو، خپل خو باندې باید ودرېګو، چا ته احتیاج محتاج باید ولوسو. په همدغه شکل باندې بلاخره موږ ژوند مخکې یوړ، او زما لپاره هر لحظه د خوشحالۍ احساس به دغه و چې مثلا موږ خپله په خپلو پښو باندې ودرېدلو او خپله مزاحمت ایسته. دغه تر څنګ دا چې د زده کړو لپاره زمینې زما خویندو ته برابرېدلې، ما برابرولې یا مور مې برابرولې یا د هغوی تر څنګ درېدو، دغه تر ټولو یو ډېر زیات ښه احساس و. مثلا کومه نیمګړتیا یا خلا چې زما په درسونو کې یا په ژوند کې یا کارونو کې راغی، هغه نیمګړتیا زما د خویندو په ژوند کې رانغی، ځکه موږ دغه زحمت ایسته دغه کار مو کوو چې کومې بعدې تجربې چې موږ درلودې هغه باید زما خویندې تجربه نه کړي. هر یوه له دولسم صنفه چې فارغه شوې ده، کوم ارمان چې موږ د خپلو خویندو لپاره درلوده هغه ته ورسېدلو. هر یوه کابل پوهنتون ته مختلفو رشتو کې دوی کامیابېدلې، آمادګي د کانکور مو دوی ته نیول. یعنی کوم امکانات چې باید د یو مشر په صفت موږ برابر کړو خپل کورنۍ ته، هغه مسؤلیتونه تر ډېرې اندازې پورې اول خو مور مې دا زمینه برابروله، بیا دغه تر څنګ زه خپله مې ورسره ومه چې کومې نیمګړتیا چې یعنې موږ تجربه کړلې هغه مو نه پرېښودلې چې موږ خویندې تجربه کړي. نو ژوند په همدغو ژورو باندې په همدغو نیمګړتیاو یا په ډېرو ارمانونو هر څه سره بالاخره په یو شکل باندې مخته ځي.
سوز زده کړو ته راځم. کله چې تاسو پوهنتون پیل کړو ښوونځي یادونه مو وکړه چې مناسب وي، نه ډېره لایقه وي او نه ډېره تنبله وي. پوهنتون څنګه وه؟ دې سره به مو هم حتماً دنده کوله.
بله، ځکه چې کار مې د ترومیو سره پیل کړ، آلتم زه خپل لاړم، ځکه هلته ضرورت یې درلوده پښتنې نطاق ته، پښتو برخې ته امتحان مې ورکړ. امتحان مې ښه تېر شو، بالاخره کامیابه شوم. دا هر څه تېر شول، ولې د یوې میاشتې په تېرېدو سره متوجه شوم چې له دې خوا هغه خانه اورم چې دوی هڅه کوي یو داسې کس راولي پښتو برخې ته چې هغه مثلا باید لږ تر لږه لیسانس باید وي او ډېرو لوړو زده کړو پسې خامخا ګرځېدم. دې خبرې سره له دې چې هم زما لپاره بیا یوه ښه تجربه شوه، ولې تر څنګ یې یو بد تاثیر هم راباندې کړی و چې زه ولې فقط دولسم پاس یم. او هغه و چې کوشش مې وکړم هر رقم چې کېږي، هر رقم مشکلاتو سره چې مخامخ کېږم، زه باید د لوړې زده کړې پیل کړم. او هغه و چې اراده مې وکړه او بالاخره لاړم پوهنتون کې مې امتحان ورکړ، ژورنالیزم برخې ته کامیابه شوم، درسونه می شروع کړل. زما د پانتون دوره هم له جنجالونو ډکه دوره وه، متاسفانه ډیرو خلکو پانتون په یعنی ژورنالیزم چې ویلی ده څلورو کلونو کې اخلاص کړی ده، ما متاسفانه په اوو کلونو کې علم ما وش کولی چې لسانس دوره مې خپله بشپړه کړم. ځکه کله چې ما پانتون شروع کړ په هغه وخت کې یوازې زه په رسنیو کې وم. فکر کوم په اول سمستر مې خلاص شوی یا دوهم سمستر به مې میلوي چې تر وروسته ما تجارتي کارونه شروع کړم. تجارتي کارونه زما له نظره سخت کار ده، سخت کار و، ځکه یو نوې تجربه وه. خو عموماً چې زه سختۍ سره مخامخ شوم تر هغه اندازې ما فکر نه وکړم. لومړي دوه کلونه مې هم حاضري مې په پوهنتون کې ډېره زیاته منظمه وه، هم مې درس ویل، هم په درجه کې وم. ډېره یوه ښه دوره وه، دوه کاله چې ما درسونه شروع کړل او دوام مې ورکړ. تر خو وروسته دغه هم د ژوند فشارونه، هم دا چې ما د رسنیو کار پرېښوده، او هم خپله دا کارونه مې له حد اندازې زما له توانه پورته شول، نور ما نسوی کولی چې درسونو ته ورسېږم. بعد بختانه چې ما په مغه دوو کلونو کې درس پرېښود، درس مې چې پرېښود یعنی دوه کلنه وقفه زما په درسونو کې راغله، تر هغه چې بیا له پوهنتونه ما تول راغی. ویل که سه کالم تا خپل درسونه بېرته شروع نه کړل، ویل دا دوه کاله دی چې درس لوستی، دا به هم حرف کېږي او ته مجبوره چې بیا بېرته له سره شروع کړې. تر خو وروسته بیا یو څه فکر مې وکړم، مال نه زه باید لاړه سم خیدې ته ادامه ورکړم، ځکه اوس دوه کاله هم ما مصرف کړی، زحمت مې ایستلی، هر څه دا باید بالاخره خلاص شي. زه چې بیا پوهنتون ته لاړم، متاسفانه د کرونا وضعیت راغی. د کرونا وخت کې اما یو سمستر په یو شکل باندې آنلاین موږ ته درس راکړل سو، فقط یو امتحان واخیستل سو، په همدغه رقم ګډوډي کې بیا د کرونا دویمه څپه چې راغله همدغه رقم وقفه پکې راغله. بلاخره دغه وروستي دوه کلونه ډیر زیات په جنجال سره مو کولای شو چې خلاص کو، حتی تر دې اندازې پورې چې زما آخری سمستر و چه ما باید امتحان ورکره وی، بدبختانه کابل سقوط وکه. کابل چه سقوط وکه زما در دورسته سمستر آزموین پاتی سولی در آزموین دوره در طالبان لراتک روز تر شروع سوی چه آزموین آخیستل کده، ولی بقیه وقت که افغانستان در وطول زمینه را تبرابر است و چه زباید لکورانه سر وطلی وی ما آزموین ور نکرد، آغاز ماین هم دست پاتیس و لیوی خواز مو ده تک کار و اونشو و جنگیده او لبل خوا آز ماین هرمان پاتیس و در تو بالاخره مو طالبان چه کابل تراقلل اتم یاشتو پا کابل کیو بیکر از کارون ما و جنگیده دویم دوره که لاله ما بیو آخری سمستر امتیانون ما ور کلل چه بالاخره لکابل نو وطلو انو زمان ده
دوره
پر طوله که جنجالونه ای درلو در
کار پر مرتوی کار څنګه و، محیط څنګه و، تاسو مغه دولسم صنف نه چې لا هغه وخت نوی ځواني وی کار تر اغلې کار مو پیل کړ، د کار په اړه ته وای چې تر ټولو ډیر خزې چې تاسو ونخه خاطر لري هغه کوم ځای و چې تاسو پکې کار کړی؟
مو کوم ځای نه چې کار کړی و، خو خامخاب هر اداره خپل جنجالونه کارونه یا خپل پالیسی لري، داسې هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي، ولی په ټوله کې د رسنیو کار کول په رسنیو کې کار کول یو خوندوره دوره ده او دا چې زه له دولسم صنف نه فارغ شوم اتلس کلنه وم بالاخره مستقیم راغلم کار مې شروع که، دا لږ څه راته سخته وه ځکه بیرونی محیط ما ډېر زیات نه ولیدلی، یعنی کاری فضا، همکاران، دا هر څه له دې ټولو سره ډېره زیات آشنا نه وم او بېحد به اندازه ډېره زیات عاجزه هم وم، ما ته دومره جرأت نه درلوده چې په صنف کې د خپلو صنفیانو مخکې ودرېږم مثلا په جرأت سره یو درس تشریح کوم، کله چې زه درس ته جګول استادان همیشه به ویل چې لطفا ما په خپل ځای کې پرېږدئ، استادان چې سخت را سره نه نیوه خپل ځای نه به مې خپل درس تشریح کوو، ولی کوم استادان چې تاکید یې دا کوو چې موږ باید د صنف مخې ته راسو ما ته دومره جرأت نه درلود د صنف مخې ته لاړ سو، ما به ډېری وخت صفر قبول کوه ولی د صنف مخې ته نه تلم، لږ رقم یو دار و وضعیت و یا کوم شخصیت ما درلوده لغه نه دوست یو ځای ته زه راغلم کار مې شروع که چې په هغه ځای کې لومړی خبره چې کېږي د جرأت کېږي او د خبریالۍ په کارونو کې سړی باید ډېر زیات جرأت ولري، تر څو چې زه آشنا کېدلم خو طبیعي ده چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې وخت نیسي، تندخوی هم دیر زیاد همکاران سر زر نجوریدم، جنگ می زر که و هر خبری تا منفی فکر درلوده، درطورت بلاخره محیط سر زر آشنا کیدلم، یعنی آقا دوره هم یا خیلی جالب موضوعان دلودی چه مثلا کم برخورت مال همکاران سر کهو یا محیط سره لکار کهو سره لحظ سره آسی یا کار باید نوی سوی، خب زکر لومنی زل و چه زل کوره و اطلا منو دست مسائل سره سل پسل که همیشه نجون مخامخکی گی مخصوصا مگلغ لومنی و کسانو نوون چه بقیه وقت که پختو برخه که خیزینه نتاقان بیخی کمی می لومړی کار می یک تلویزیون سره و مال آریانا تلویزیون سره یو کم موده کارو که بیان رادیو سره می هم کارو که او تلونیوز سره آخری کار می تلونیوز سره و هدف می داو چه زی بالاخره باید در افغانستان پرسنه که تلونیوز تا جان برسو یاده که ما ستیپ پا ستیپ بانده مخ که تلمه دسته دیر زیاد عجله می نکاو چه زباید بیخی بی تجربه یا چیر تا دیلاره سم مخصوصا آغازه چه زمار دیر زیاد بخیگی کلا چه طولو تر آقلم بهترین تجربه می درلوده در طولو خی خاطره می درلوده یا خو به کافی اندازه ما تجربه لاستر آوری و دوام دا چه در پرمختگون لپاره دیر زیاد زمینی برابری وی شهرت می مثلا کتولو نیوز که لاستر آور درسون می کتولو نیوز که شروع کل تجارت میاد تا مغازه نه شروع که نو ما ته بهترینه دوره در چلور چلور نیم کال کار کول په تلونیوس کې و کومه امکان سره چې بهترینه خاطرې لرم بهترینه ورځ مو پیری کړی دي سره د چلور ځینه هم مثلا بیان راځو چې ډیره زیات خوشاله هم ډیر زیات آرام ځای و او خه کارونه مخکته ولی د ژوند ټول پرمختګونه ما په دغه څلور کلونو کې څه په تلو کې هم په هغه وخت کې ما لاسته راوړې نو زما لپاره بهترینه دوره هغه وه تر هغه وروسته تجارتي کارونه خو دا خپل شخصي کارونه مې دي له ټولو ستونزو سره سره بیا هم امر باندې ګران ده د دوام ورکولو لپاره او داسې یو چیرته پای ته ورسوم جدي اراده ورته لرم او ډیر زیات راته مهم ده ول دا چې نورو ځایونو سره مې کار کړی و بیا ما بهترینه دوره تر ټولو له تلونیو سره کار کول
مرزیه جان ستاسو د ژوند کیسه او دا چې خپل خاطرې مو ولې واقعا کې او څوک غواړي چې انګیزه واخلي ستاسو د ژوند او دا چې تاسو وخویندې یو مور او په افغاني ټولنه کې چې زوی یو سمبول وي چې باید یو کورنۍ کې وي دا غینه بغیر مو کار کړی ژوند مو کړی راپورته شوی یستي اوس افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نشي تللی پوهنتون ته نشي تللی په کور ناستې دي کار نشي کولی هغوی کورور تاسې په څیر نه لري که هغوی کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم اړتیا وي هغوی ته مو پیغام څه دی څنګه هغوی کولی شي چې د اقل په پښو ودرېږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چاته ژوند کې محتاجه نه وي
د افغانستان اوسنی وضعیت خو واقعا ډېر زیات ځورونکی دی او هر برخه چې څوک ګوري د خلکو اقتصادي شرایط بد شو ناامیدي ناهیلي هر څه موږ او تاسې ځوروي او د افغانستان ټول خلک ځوروي مخصوصا د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو یا د پوهنتونونو بندېدو ډېر زیات یو بد تاثیر درلوده د ټولو خلکو په ژوند باندې او په روحیې باندې او اوس چې مثلا ډېری افغانان په دې هڅه کې دي له افغانستان ووځي خو یوازینی علت همدغه ده چې بالاخره په بشپړه توګه په هره برخه کې د ښځو مخه ونیول شوه زه فکر میکوم چې یوازې د ښځې وکولی شي مبارزه دې وکړي کار دې وکړي جنجال دې وکړي تر څو هغه خپل حق او حقوق هر څه ترلاسه کړي ځکه په یوازې ځان موږ نشو کولی چې یو چیرته ورسیږو که یو نارینه وایي چې د ښځو زده کړو ته ضرورت ده او دوی باید وایي د ښځو تر څنګ دوی ودرېږي دوی خپله غږ پورته کړي لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې یو تعداد کسانو د خپلو دلونو د فراغت عکسونه ټولنیزو رسنیو کې خپره کړل هغه یو مثبت اړخونه یې درلودل په خلکو باندې د خلکو په ژوند باندې یا د خلکو د تشویقولو لپاره یا اکثریت استادانو د پوهنتون چې خپل ملاتړ یې له ښځینه او محصلینو نه اعلان کړي یا ښځینه او استادانو نه که دغه شمېر زیات چې فکر کوم حالات هم بدلون کوي او کومې ستونزې چې اوس د افغانستان خلکو سره راس او ګریوان دي هغه باید کم شي او بالاخره به له منځه ځي ولې دا چې ښځې د په یوازې ځان خپل غږ پورته کوي د خپل حق او حقوق د هر څه د غواړي فکر نه کوم یوه نتیجه دې ورکړي د بد اقتصادي وضعیت لپاره ځکه د هغوی ښځې بېسوادې دي یا خویندې بېسوادې دي نارینه یې یا په جنګونو کې وژل شوي دي یا په انتحاري کې یا هغوی امنیتي ځواکونه سره و بالاخره په یو شکل باندې هغوی خپل نارینه له لاسه ورکړي دي هغوی مجبوره شوي دي چې ګدایي وکړي هغوی مجبوره شوي دي چې فحشا ته راووځي هغوی مجبوره شوي دي چې بل میړه باید وکړي سره له دې چې دوی د ژوند غوښتنه شاید اصلا ونوسی زدا چې یو وخت کندکی دویم واده کوي زبات په بات نظر ورته نه ګورم اول د څه ډیرای خزي دي موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې د مجبوریت له مخې نه خاړه ورته دي ځکه هغه ته بل لار نه پاتې کیږي اوس که نارینه غواړي چې دغه ټولو پاتمرغې او مخه ونیسي بهترین لار دغه ده چې له خزو سره باید دوی همکار ووسی
نم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں ڈیرا غریب شین خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت نه چاري دا شین خاله زما سخت نه چاري دا شین خاله لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان